بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان غواړي. هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مزګرنې خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه مننه. ازنو نن د ګول یا دوشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 13مه د 1440 هجری قمری کال د محرم یا امامانو د میاشتې 14مه او د 2022 میلادي کال د اگست 22مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اورېدل شي. بیا ارته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د برجام او ایران په زمینه کې د بایډن او درو اروپایي هیوادونو مشرانو خبرې اترې تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اورېدل شي، او بیا هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کیږي. له دې وروسته هم بیا د تاسو پر لیکونو، غږیزو پیغامونو او برېښنالیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کیږي، چې په همدې سره زموږ د یو ساعت مازیګرانه خبرونه هم سر ته رسي. پارس ټوډے ډاټ کام سلیش پی ایس زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. ځنو یو لنډه دمکو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ. سم پام کړی د مهال خبرونو ته. سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی قینانی ویلی چې تر اوسه مو لا واشنگتن جواب نه دی ترلاسه کړی. عمران خان د لاریونو اعلان او حکومت یې د نیولو حکم کړی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاسپورټ د ویش 4 نوي مرکزونه جوړیږي، او په افغانستان کې د سیلابونو خبرداري ورکړل شوې ده. هم بشپړ خبرونه. خاغلی ناصر قینانی ویل چې تر اوسه مو لا واشنگتن جواب نه دی ترلاسه کړی. دا ایران پریس لا راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی ناصر قینانی د مذاکراتو په اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې ویل چې مونږه د خبرو اترو په لار کې یو، او تر اوسه د جزئیاتو او راتلونکي بهیر هرکلی ته نه ورځو. هر وخت د مذاکراتو د نتیجوالي خبره کولی شو چې د امریکا جواب ترلاسه کړو. د همدارنګ د دې خبرې په کولو سره چې ایران موافقه ته د رسیدا لپاره لازم لچک او انعطاف ښودلی دی، خو اوس د جواب په نسبت د مقابل لوري ځنډ وجود لري جوته کړه. د امریکا حکومت د برجام د اوسنی شرایطو مسؤل دی. اسلامي ایران به معطل پاتې نشي، او د مذاکراتو بهیر د خلکو له ژوند او معیشت سره اړه نه لري او ورسره نه تړي. د همداراز ټینګار وکړ چې ایران له خپلو سرو کرښو نه تیریږي، او پخې پیاوړي او پایداره موافقې پسې دی. طالبان د خپلې اړیکې د نړۍ له هیوادونو سره پراخې کړي. د ایران د اسلامي شورا استازي طالبانو حکومت د ایران او افغانستان ترمنځ د هرمند اوبو مسلې ته په اشاره سره وویل چې طالبان د نړیوالو قوانینو او اصولو په خلاف عمل کوي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیشن غړي فیدا حسین مالکی د ایران پریس لا خبریال سره په مرکه کې د دې خبرې په کولو سره چې د طالبانو اړیکې له ایران او نورو هیوادونو سره پراخې ندیوال شي تمه کېږي. د افغانستان او ایران د ولسونو ترمنځ تاریخي او کلتوري نږدېوالي ته په کتو سره طالبان له ایران سره خپلې اړیکې پراخې کړې، ځکه چې افغانستان زموږ تر ټولو ستر ګاونډی هیواد دی. اغلی مالکی یادونه وکړه چې د تاریخ په اوږدو کې افغانستان لا زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې شوی. تر مهمه مسله دا چې د طالبانو واکمنی د نړیوالو ادارو او د هیوادونو له سخت مخالفت سره مخامخ شوی او تر نن ورځ پورې د هغوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د اماراتو سفیر تر وو کل نورسته تهران ته راستانیږي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به خپل سفیر تهران ته ولیږدي. د امارات د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې تهران او بزوی ترمنځ د موافقې له مخې به سیف محمد الزعبی د امارات د سفیر په توګه تهران ته ولیږدول شي. دا بیانیه کې راغلي چې له دې کار هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د کچې لوړېدا ده. د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې الزعبی به په راتلونکو ورځو کې د ډیپلوماټیکو چارو د مخته بیولو او د دوه اړخیزو اړیکو د غملتیا په موخه په تهران کې ځای پر ځای شي. اماراتو له څو کلونو را په دې خوا ایران کې سفیر نه دی درلودلی، خو په امارت کې د خلیفه بن زید ال نهیان تر وفات وروسته د خلیفه محمد بن زید حکومت پر راتلو سره دغه هیواد د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لور ګامونه اوچت کړي دي. نامتو ایرانی هنرمند ویلی چې هرات د هنری نړۍ یو ښوونځی دی. په ایران کې د خطاطۍ په ډګر کې یو له مخکښو هنرمندانو څخه په هرات ولایت کې د عاشورۍ نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت هنري وضعیت په اشاره سره ویلي چې هرات یوازې یو ښار نه دی، بلکې دا په سیمه او نړۍ کې د هنر ښوونځي په توګه پیژندل کیږي. افغان غ خبری آژانس ویلی چې دغه شورای نندارتون د ایران د اسلامی جمهوریت د کونسلر د کلتوري څانګې لخوا د هنرمندانو، کلتوریانو او هنرمندانو په شتون کې پرانستل شوی دی. په دغه غونډه کې په هرات کې د ایران د اسلامی جمهوریت د کونسلګری د کلتوري څانګې مشر ډاکټر مجید خلقیان ویل چې د ایران د نامتو هنرمندانو لخوا د استاد مهدی حاجی مهدی محمدی فریمانی د آثارو نندارتون جوړ شو چې د سمای قلم تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوې وه. د زیاته کړه په دې نندارتون کې چې درې ورځې به دوام وکړي څه د پاسه دیرش آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. خالق نیا زیاته کړه دغه فرنګي مرکز په پام کې لري چې په هرات کې د استاد جعفر مانی پښتون کې په دې برخه کې د پوهې د لوړولو ورکشاپونه جوړ کړي څو خطاطي هنرمندان ترې ګټه واخلي. په دې کتنه کې په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسل جنرال محمد صدیقی امام حسین علیه السلام د شهادت ورځ او دغه نندارتون تر سره کې دوه پړول چې ټول هغه کړونه او پیښې چې د امام حسین علیه السلام د شهادت د ورځ په مناسبت تر سره شوې دي، د عاشورا په ورځ د امام حسین علیه السلام او دغه د ملګرو د ژوند ښکلا ده. لکه څنګه چې حضرت زینب سلام الله علیها د دښمن د طعنو په ځواب کې ویل چې هغه په دې پیښه کې لا ښکلا پرته بل څه نه دي لیدلي او دا ښکلا مونږ ته د تاریخ په اوږدو کې خود لیده. د ننګرهار او لغمان ولایتونو والیانو له مرسته کوونکو ادارو په دغه ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. ورستیو سیلابونو په یادو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي دي. نور تفصیل یې د اسیف شنواری په رالیږلي دغه راپورټ کې.
د ننګرهار او لغمان ولایتونو والیانو له مرسته کوونکو ادارو نه په دغه ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. وروستیو سیلابونو په یادو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالی زیانونه ور اړولي دي. د ننګرهار د والي د وایند دفتر رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ننګرهار والي ملا محمد نعیم اخوند یو شمېر نورو چارواکو په ملتیا د دې ولایت بټیکوټ ولسوالۍ ته چې وروستیو سیلابونو ځل بیا ځپلې او استوګنو ته درانه مالی زیانونه ور اوښتي سفر وکړ او له سیلاب ځپلو سیمو څخه یې له نږدې لیدنه وکړه. د والي د ویندو له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې والي له زیانمنو شوو کورنیو سره د همدردۍ څرګندولو تر څنګ هغوی ته ډاډ ورکړ چې لازمې مرستې به ورسره ترسره شي. د خبر پاڼې پروانه ننګرهار والي اړوندو حکومتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې د بټیکوټ ولسوالۍ پر سیلاب ځپلو کورنیو سربیره په ټول ولایت کې بیړنۍ سروې ترسره او اړمنو ته مرستې ورسوي. ننګرهار والي همدارنګه پر نړیوالو کورنیو مرسته کوونکو ادارو غږ وکړ چې د سیلابونو له امله خلکو ته د وخت زیان کچه هومره لوړ ده چې حکومت یې په یوازې سر د جبرانولو توان نه لري او دوی باید مرستې مرستې ته ور وړاندې شي. د ننګرهار د څنګلورې ولایت لغمان والي قاري زین العابدین هم رسنیو ته په استول شوي بدوي پیغام کې په یاد ولایت کې د اورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته د درنو مالي زیانونو د وقتو خبر ورکړی دی. لغمان والي هم پر کورنیو نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د لغمان ولایت سیلاب ځپلو کورنیو مرستې ته را وړاندې شي.
نو زما د ټولو موسساتو د نړیوالو او افغانی موسساتو نه نه هیله ده او چې ټول لیشي لغمان ته او د لغمان مظلومو فقیرو او سیلاب ځپلو او همدغسې باران ځپلو خلکو سره خپل مرسته او همکاري وکړي.
د ننګرهار او لغمان ولایتونو والیان داسې مهال له نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو موقت حکومت هم له نړیوالې ټولنې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، چې د ځاني او مالي زیانونو کچه په پروان، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې تر نورو هغو ډېره ښودل شوې ده. د طالبانو د موقت حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې بیا ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د ټول هیواد په کچه 115 تنو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د سیلابونو له امله خپل ژوند بایلو دی. دی محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. عمران خان د لاریونو اعلان او حکومت یې د نیولو حکم ورکړی دی. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د نیولو حکم کړی چې نوموړي د راتلونکي شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پراخو لاریونو چمتووالی پیل کړی دی. د عمران خان نږدې سرچینو ویلي چې حکومت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د نوموړي د پرله پسې لاریونو اعلان د بې نظمۍ او هڅول او د ترهګرو فعالیتونو لپاره زمینه سازي سره مرسته ښودلې وه. د عمران خان پلویانو بیا په ټویټر کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی او هغه خپلې سرې کرښې ګڼلې دي. عمران خان تر هغې وروسته چې دا څو میاشتې مخکې د پارلیمان له لوري د باور رایه ترې واخیستل شوه، د وخت نه مخکې پارلیماني ټاکنو د زر تر زره ترسره کېدو په دې ډول د نوي حکومت د جوړولو وخت نه کوي. د پاکستان اوسنی حکومت بیا په دې اړه پرېکړه خپل صلاحیت بولي او عمران خان په تاوتریخوالي جوړولو تورنوي. په کابل کې د پاسپورت د ویش څلور نوي مرکزونه جوړیږي. د پاسپورټونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به په کابل ښار کې د پاسپورټونو د ویش څلور نوي مرکزونه په فعالیت پیل وکړي او د 3 میلیونه نویو پاسپورټونو د چاپ چارې بشپړې شوې دي. افغان غږ خبری آژانس ویلي چې د پاسپورت ریاست مرستیال غلام مصطفی ابراهیم خیل وایي چې ډېر ژر به په کابل ښار کې د پاسپورټونو د ویش څلور نوي مرکزونه پیل وکړي. په خپل کار همدارنګه 3 میلیونه نوي پاسپورټونو د ویش لړۍ هم پیل شوې ده. هغه زیاته کړې ده چې دغه شمېر پاسپورټونه به د پخواني قرارداد پر اساس چاپېږي او د 3 میلیونو پاسپورټونو له ډلې چې چاپېږي 1 میلیون یې د بهرنیو چارو وزارت او 2 میلیونه یې د پاسپورټونو د عمومي ریاست لپاره بیل کېږي. اغلی ابراهیم زیاته کړې ده چې 3 میلیونه نویو پاسپورټونو په چاپولو سره به په کابل کې د پاسپورټونو د ویش څلور نور مرکزونه هم پرانیزي او په دغه ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر هم د وختونکو لپاره پیل شي. په افغانستان کې د سیلابونو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداري ورکړې ده. دغه ادارې له خاریانو غوښتي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د سیندونو له بندونو لیرې اوسیږي. افغان خبری آژانس وایي چې د دې ادارې د خبر له مخې په لاندې ولایتونو او سیمو کې د زمري تر 1.5 پورې د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده. ننګرهار، پنجشیر، خوست، پکتیکا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، کونړ، لغمان، غوربند ولسوالۍ، پروان، پکتیا، تالقان او د بغلان ولایت، کوکچا، تخار، بامیان، اندرا ولسوالۍ، سمنګان، بلخ، سریپول، ترینکوټ، اروزګان، ارغنداب، نیمروز او فرا. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې په ذکر شویو ولایتونو او سیمو کې به د ورخت اندازه له 1500 تر 1000 میلی میټر پورې وي. په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم د سختو بادونو وړاندوینه شوې ده. ملګری ملتونه وایي چې د افغان بزګرانو د کارموندنې وضعیت څیړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په افغانستان کې د بزګرانو د کاري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي چې دغه سازمان د کلیو پراختیا افغان بزګرانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې کار کوي تر څو په هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او دغه سازمان د بشري چارو غږ ملونکي رامز البروف ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري ماموریت به د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې زیات تمرکز وکړي. دا د دې مهال خبرنه.
سیاسی تبصرہ.
د برجام او ایران په زمینه کې د بایدن او درو اروپایي مشرانو خبرې اترې دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن په داسې حال کې چې حکومت یې د ایران د ایټمي وړاندیزونو په جاجولو بوخت دی، د اتبار په شپه د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز، د فرانسې له ولسمشر ماکرون او د برتانیا له لومړي وزیر جانسن سره خبرې وکړې. درې اروپایي هیوادونو مشرانو او بایدن په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایټمي موافقې په اړه د اوسنۍ مذاکراتو په اړه بحث کړی او په لویدیځې آسیا کې له شریکانو د ملاتړ د پیاوړتیا په ضرورت د ګډو دفاعي هلو ځلو او هغه څه د محدودولو لپاره چې په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکي فعالیتونه بلل شوي دي ټینګار کړی دی. په وینا کې د بایکاټونو د لغوه کولو د مذاکراتو په اړه د درو اروپایي هیوادونو مشرانو او بایدن خبرې په لویدیځ آسیا کې د تش په نامه د ایران د بې ثباته کوونکي رول ادعاګانې هغه همیشنی چټي دریځونه او تورونه دي چې ایران پر ضد یې مطرحوي. په حقیقت کې د دې وروسته چې ایران د جوزف پور لالوري د وړاندې شوي مسودې په چوکاټ کې د اروپایي اتحادیې وړاندیزونو ته ځواب ورکړ، دا تمه موجوده وه چې امریکایي لوري هم په څو ورځو کې دغې اروپایي طرحې ته خپل ځواب وړاندې کړي. په عین حال کې د بایدن حکومت تر اوسه هم د دې خبرې په کولو سره چې د ایران د ځواب په جاج بوختې د خپل ځواب له وړاندې کولو ډډه کړې ده. په حقیقت کې د ایران لا ځواب ورکولو سره سره په امریکا کې داخلي اختلافات او د سونستي رژیم د بونو ته په پام سره ایټمی موافقې ته د ستنیدا لپاره د بایدن حکومت د اراده کمزورتیا ښکاره کړې ده او کارپیژاندي د ایران په منطقي کلچار په اعتراف سره د نهایي موافقې نتیجه په سپینې ماڼۍ کې په سیاسي فیصلې پورې اړونده بولي. دا سخکاری د دغه چاره علت زیاتره د امریکا په حکومت کې د لهنده او په امریکا کې د داخلي دبونو په تیرا بیا د دغه هیواد په کانګرس کې د برجام د مخالفانو لوري فشارونه وی. د امریکا په سینا کې د بهرنۍ اړیکو کمیټې برجام ته دغه هیواد ستنیدا د بایدن د بهرنۍ سیاست لپاره ستره ماته وبلله. دا دغه کمیټې په ټویټر کې ادیا شوې ده د ایران نظام د بایدن دولت له لوري د برجام د پایداري په تضمین پسې دی چې د ایټمي اژانس پلټنې ختم کړي، په ایران کې له فعالو لویدیځو شرکتونو ساتنه وکړي او ایران ته اجازه ورکړي چې که راتلونکي حکومت له موافقې ووځي د ایټمي وسلو کار چټک کړي چې دا یوه چټي ادیا ده. اوس بایدن چې ثابته کړې ده د بایکاټونو د لغوه کولو د مذاکراتو او د اروپایي اتحادیې له لوري وړاندې شوي موافقې مسودې ته په ځواب ورکولو کې کمزورې عمل کړی دی، له درېو اروپایي هیوادونو مشرانو سره یوځې د دې پر ځای چې د ایران ځواب په اړه منطقي دریځونه غوره کړي خپل تکراري دریځونه او تورونه مطرحوي. پښتنه دا چې په دې وخت کې چې باید د مذاکراتو او برجام په اړه مهمې فیصلې وشي دغه تورونه په کوم اساس مطرح کیږي؟ ځواب دا دی چې لویدیځوال چې تل یې د ایران پر ضد د سیاسي او تبلیغاتي جنګ کړچار غوره کړی دا خیال کوي چې دغه ډول تورونه به د تهران د انفعال او ویرې سبب شي او په دې ډول به ایران ته لږ تر لږه امتیازات ورکړي. په داسې حال کې چې اسلامي ایران ټینګار کړی د بایکاټون د لغوه کولو په مذاکراتو کې موافقې ته د رسیدا لازمه، د بایکاټون لیرې کول یو ډول تضمین شوي او دا چې باید په راتلونکي کې د ایران پر ضد استفادې لپاره د دباو کوم اړم پاتې نشي. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
تل پاتې وژمې. دیر قدر منو آوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک هیلی ومنی عزیزانو دا تلپات وجمه لیوی بلی برخی سره ستاسو په خدمت کی حاضر شویم. تاسو تا پده دا چی پا دغه پروگرام که موش دا مختلف و معارفی موضوعاتو پا حکل دا حضرت آیت الله خامنهی نظرونه در تا ورانده که و دغه پروگرام دا بشریت دا کراو او خکلتیا اصلی جره دا عدالت رحمت او هدایت نشتوالی گنی او لدغ بوختیا دا جغوری دا لارا دا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بلنی تا زواب معرفی که بید پدی هیل چی را سرا دا ملگرتیا فرصت ولری. انسان همیشه د هوساین او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهي او د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
روت سپانو تا کتنه
دیروی عزت منو آوریدون کو وزمر سلامونه و نیک پرزوینه و منه عزیزانو دخبروانی پا دیر شبو که زه فاطمی لخبر محترمم کار
عبدالمجید دورانی سرم
ستاسو درانه حضور تا حاضر شیبیو چی ورسپانو تا دا کتنی دا پروگرام یا و تازه برخه تاسو تا ورانده کرو. لمامول سرسم اول با د تهران او بیا با د کابل او کوخونو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مطالب لتاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
Thank you.
گرانو مینوالو، نن د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې اطلاعات ورځپاڼه راخلو چې په خپله نننۍ ګڼه کې د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ په 1909 میلادي کال کې مسجد الاقصی ته د اور اچولو د کلیزې خبر ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی. فلسطینی ډلو مسجد الاقصی ته د اور اچولو په 350 کلیزه کې د صهیونیزم د جرړه ایستلو غوښتنه وکړه. حماس غورزنګ هم په 1989 میلادي کال کې په مسجد الاقصی کې د یو آسترالیایي توکمه افراطي يهودي ځوان په وسیله د اور اچولو په 350 کلیزه کې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه شرمونکی جنایت خودنه کوي چې صهیونستان هغه ترهګر نیواکګران دي چې تل د مسلمانانو په ځانګړې توګه د فلسطینی مسلمانانو او د مسجد الاقصی په اړه داسې رزیلانه او رانونکي اعمال ترسره کوي. په همدې اړه د الاقصی جومات خطیب د صهیونستي رژیم له لوري د مسجد الاقصی د سوځولو په 350 کلیزه کې وویل چې الاقصی جومات او قدس شریف یوازې په جهاد او مبارزې سره د صهیونستانو له منګولو خلاصېدلی شي. د الاقصی جومات خطیب شیخ اکرمه صبری د یکشنبې په ورځ وویل د مسجد الاقصی او د قدس شریف اور لا هم دوام لري. قدس شریف او الاقصی جومات اوس هم د صهیونستانو د یرغل له امله له سختو حالاتو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړه د فلسطینیانو د کورونو نیول او یهودیانو ته ورکول، د فلسطینیانو د کورونو ورانول، په جماعتونو باندې بریدونه او داسې نور جنایتونه لا هم د صهیونستانو له لورې روان دي. فلسطینی کارپو علی ابو عراس وایي چې صهیونستان د فلسطینیانو د کورونو په ورانولو د صهیونستي خارګوټو په جوړولو سره غواړي د الاقصی جومات چار چاپیره او قدس ښار کې له مسلمانانو څخه خالی کړي او یهودیانو ته یې په لاس ورکړي. هغه همدارنګ صهیونستانو سره د ځینو عربو هیوادونو ملګرتیا او د فلسطین ولس په هغه عرب هیوادونو چې صهیونست رژیم سره د ابراهیم موافقه لاسلیک کړي باور نه لري، ځکه چې دغه موافقه صهیونستانو ته د لا زیاتو جنایتونو لپاره زمینه برابره کړې ده. د یادولو وړ ده چې د اګست 21 په نړۍ کې د جومات د ورځې په توګه نومول شوې ده، ځکه چې صهیونستانو په دغه ورځ په قدس شریف کې الاقصی جومات ته اور اچولی و.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپانه ده چې په خپل نننۍ ګڼه کې لیکي چې تضمین نه غوښتل او د نه تضمین په وړاندې راضي کېدل، یعنی دا چې امریکا بد عادیو او بد عملیو ته بیا وهڅول شي. تر دې عنوان لاندې کیهان ورځپانه لیکي چې د ایران د اسلامي شورا ځینو استازي ویلي چې ماضي وختونه باید موږ لپاره د عبرت درس وي او باید د یو ځای څخه دوه پلا ګزارونه ونه خورو. په همدې وجه باید چې د امریکا په وړاندې تسلیم نشو او هغه ته بیا هم فرصت ورنه کړو چې خپل بد کړ چارونه بیا بیا تکرار کړي او خپل اهدمات او منل شوي مکلفیتونه پوره نه کړي. کیهان ورځپانه بیا لیکي چې په دا شپو ورځو کې د اټومي موضوع تود شوی او له یوې خوا د امریکا دولت د ایران د اټومي وړاندیزونو په څیړلو بوخت دی. د امریکا ولسمشر د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز، د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون او د برتانیې له لومړي وزیر بوریس جانسون سره سلا مشورې هم کړي دي. بایدن د یادو هیوادونو مشران په دغه ټلیفوني سلا مشورو کې ایران سره د موافقې په عقل ژغېدلي او په لویدیځ آسیا کې د ایران او ځواک او د فعالیت په کابو کولو تایید کړي دي. له بلې خوا د ایران پر ضد د امریکا د ظالمانه بندیزونو د ختمولو او د برجام د اټومي موافقې د فعاله کولو د مذاکراتو نوی پړاو چې د اګست په 4 پیل شوی پای ته رسیدلی. د مذاکراتو په دغه پړاو د اروپایي اتحادیې غژمولونکي انډیکا مورا د موافقې لپاره ځینې وړاندیزونه هم مطرح کړي دي. په مذاکراتو کې ګډون کوونکي هیوادونه د یادو مذاکراتو د پای ته رسولو غوښتونکي دي، لیکن د موافقې وروستۍ کېده د ځینو موضوعاتو په اکله د امریکا له پرېکړو سره تړاو لري. په دې لړ کې د ایران پارلمان د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان، د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني او د مذاکراتي ټیم مشر علي باقری په ګډون سره یوه غونډه هم تر سره شوې ده. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ویان ابل فضل موی هم ویلی چې مذاکراتي ټیم زموږ ځواب مقابل لوري ته ورسپارلی چې د امریکایانو لاسته هم رسیدلی. امریکایان اوس زموږ د ځواب په څیړلو لګیا دي، تر دې دمه یې کوم ځواب نه دی ورکړی. هغه یادونه هم کړې ده چې که ایران ته د منلو وړ ځواب ورکړل شي، د موافقې متن به بشپړ شي او پایلې به یې مشخص شي. له هغه وروسته به مسوده د تایید لپاره پارلمان ته وړاندې شي.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو او زو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. له کابله چاپیدونکې مسیر ورځپاڼې ویب سایټ لیکلي چې ملګري ملتونه وایي زیاتره افغان چارواکي ښوونځیو ته د نجونو د تګ ملاتړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د استازي مرستیال مارکس پورزل وایي چې په مرکز او ولایتونو کې له ګڼو افغان چارواکو سره کتلي دي او د نجونو د ښوونځیو پر مسالې خبرې ورسره کړي دي. دا د په خبره دا ورته ثابته شوی چې لوړه سلنه افغان چارواکي ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخالف نه دي او د دې ملاتړ کوي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستی شي. نوموړی وایي تمشته چې د ښوونځیو دروازې زر تر زره د نجونو پر مخ پرانستل شي. له دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ویلي وو چې د اوسنی حکومت زیاتره چارواکي ښوونځیو ته د جنکو د تګ ملاتړي دي او هڅه کیږي چې دا ستونزه زر تر زره حل کړی شي. او هندي پوهنتونونو افغان محصلین وایي چې هندوستان دې د تحصیل د دوام لپاره ویزې ورکړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي هغه افغان محصلین چې په هندوستان کې په بیلابیلو بورسیو کې په زده کړو بوخت وو وایي چې له یو کال راهیسې یې په زده کړو کې خنډ او ځنډ رامنځته شوی دی او هندي لوري یې ویزې لغوه کړي دي. دوی وایي چې د دې محصلینو شمیر شاوخوا 2500 کسانو ته رسیږي او تمه لري چې هند زر تر زره د دوی ستونزه حل کړي. افغان محصلین وایي چې په هندوستان کې زده کړې روانې دي او ځینې خو آن داسې هم دي چې ټولګیوال یې له پوهنتونه فارغ شوي دي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې ویزې واخلي او خپلو ټولګیو ته حاضر شي.
دوستانو دا هم د کابل اشتصو ورسپانه ده چې په خپل سایت کې دا سیلی کې په ملګرو ملتونو کې نن پریکړه کیږي چې آیا د 1400 طالب چارواکو د سفر معافیت به وغځول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي په وروستي غونډه کې د طالبانو په لوړ پورو چارواکو د سفر د معافیت پر غځولو کومې هوکړې ته ونه رسیدل. ویل کیږي چې د امریکا په ګډون د دغې شورا لویدیز غړي هوډ لري چې د یو شمېر طالب چارواکو د سفر د معافیت موده ونه غځوي. د دوی په اند طالبانو په پراخه کچه د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او د ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. خو د روسیې او چین استازي غواړي چې د 1400 لوړ پولو طالب چارواکو د سفر معافیت دی وغځول شي. په همدې حال کې امریکا د طالبانو له نوملړه د شپږو طالب چارواکو د نومونو د کمولو غوښتنه کړې ده. د چین د حکومت استازي په داسې حال کې په لوړ پورو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت ټینګار کوي چې په تیر یوه کال کې د طالب مشرانو او د چین حکومت ترمنځ یو او یا مستقیم او نیغ په نیغه ناستې هم ترسره شوي دي.
تهران رادیو مینوالو ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیدو. نو تاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
هر کله
راشه
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی، د سبحان او مهربان بخښونکی الله تعالی په نامه. د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو دا د یو ځل بیا راغلی و ستاسو حضور ته چې هم ستاسو لخوا را رسېدلي لیکونه درته واورو او پیغامونه مو درته خپاره کړو. هیله لرو چې روغ رمټ او جوړ به یاست انشاءالله. دغه پروګرام له معمول سره سم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د خوښي وړ وګرځي
انشاءالله. انشاءالله چې د ملګرو به خوښ شي. موږ پوره پوره کوشش کوو چې په ښه طریقه د دوی دا پیغامونه د دوی دا شعرونه دوی ته وړاندې کړو. نو ګرانو ملګرو یو ځل بیا مو سلامونه او نیکې هیلې قبول کړئ. پروګرام درته پیلو خو په سر کې د واتساپ نمبر اعلانوو چې په دا ډول دی 00098 د ایران کوډ دی او ورپسې 919 شپږ سوه څلور شپېته شپږ پنځوس درې شپېته دا د واتساپ نمبر دی. له دې نه علاوه د برېښنا لیک د رقمو په دا ډول دی pashto99@yahoo.com. نو فاطمی خور زه خو هم دلته یو وړه شنده ما اخلو او بیا راځو لیکنو ته.
قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا درته کلی وایو او ماجد صاحب په سر کې زو د مدثر جهان صاحب را لېږلې شایسته شعرونه چې داسې وایي وایي چې د ایمان او د یقین خبره کیږي، مشته اوس هم لا د دین خبره
کیږي.
دا د ما باندې کوټې دی راځوړندې ستا په کور کې د قالین خبره کیږي. یو مریض د لوږې مري طبیب ته ناست دی، یو مریض ته د ګبین خبره کیږي. په دې جنګ کې د رادار ضرورت نشته، په دې جنګ کې د خوردبین
خبره کیږي زما غاخ کې درد سیوا شو یقین وکړه
چرته ستا په لونګین خبره کیږي. ول د جهان غزل به ولی خلق ناوري پاکستا پس پنجابین
خبره کیږي. نو د جهان غزل خو مونږ واورو ملګرو ته انشاءالله چې اورېدلې به مو وي، خوښ شوي به مو وي. او جهان سیب ستاسو یو جهان مننه کوو. بیا به هم در تسترګې په لار یو. خو پیر نجیب الله شاه صاحب وایي خیر الله په لمانځه بوخت و. یو سړی وی بل ته وویل چې خیر الله ډیر لمانځي او پرهیزګار سړی دی. نو وایي ده سمدستي موز مات که ښه. او ورته یې وویل چې اوه سړیا، دا خو هم ورته ووایه که نه چې خیر الله حاجی هم دی.
او خلکو ته د ځان خودلو لپاره عبادت او لمونځونه
کوي.
داسې دی دی. خو ماجد صاحب متاسفانه خو اوس په دې دنیا کې داسې مادیات او ریا ډیر شته. انشاءالله تعالی چې دا به توکي وي او موږ پرې وخند.
بالکل وخندل او خدای دې د داسې منظورونه موږ ټول وساتي د خیره.
یو بل ګټور خبرې چې رضوانی صاحب موږ ته وایي توبه گناه خوری، یعنی څوک چې توبه کوي گناه لری کیږي. غیبت عمل خوری، ول غصه عقل خوری، تکبر علم خوری، دروغ رزق خوری، عدل ظلم خوری، نیکی بدی خوری، غم عمر خوری، او صدقه هم مصیبت
خوری. نو صدقه خو بالکل مصیبتونو او د بلاګانو په وړاندې یو ډال دی، انسان د مصیبتونو نه ساتي. رضوانی صاحب مننه کوو. او دوی په گروپ کې همیشه ډیر ښکلې ښکلې دغه لیکنې را لیږي، خاص کر د رحمان بابا ډېر خپل خپل شعرونه را لیږي په خپل ډیزاینونو سره. مننه کوم یو ځل بیا او بیا به هم ورته سرګې په لار یو. بارچینار نظمونگ دیر او پخوانه ملگره چه پا پیوار کلی که اوسیگی ماستر سیب حبیب حسین، دوی هم خکل خکل مطالب را لیگی. دی تیر روزو که یو اگده لیکن را لیگلی و پا گروپ که دا پیریانو پا حکلا چه پیریان سد اول مخلوقات دیگه نا، نو داغا لیکن خو ما ول وستلا دیر گتا ورا و دیر خوند دیرا که انشالله چه ملگرو با هم لوستی وی او گتا بیتر اخیستی وی. دا ماستر سیب هم مننکو او ددوی داغا شان خو خو لیکنو او شیرونو و غیرت هم مسترگی پلا ریو. خا نو کاستاس پیغامنا رواخلو
یو دمه بوکړو او بیا یو موسیقي بوور بیا زوخ غږیز پیغام
بالکل مخوخه ده.
ګلونو اوریدونکو ته د ارکلی په ترڅ کې زو غږیزو پیغامونو ته ګسکستاسو خوښوي. اول پیغام به د شایسته چمن څخه راخلو. زموږ ګران ورور او تکړه شاعر عبدالوهاب غیرت صاحب ته غوږ کېږدو چې موږ ته او زموږ قدرمنو اوریدونکو ته څه وایي.
زه آزاد یم، زه آزاد یم، زه آزاد یم، آزاد کړی شاغا زله هر پسادم، آزاد کړی شاغا زله هر پسادم، که هر سوارونه وکړي مات بنشم، که هر سوارونه وکړي مات بنشم، زپوخ شوی هسی کلک لک پولادم، او دبل بار پر اوجو نوړم تر خپل وسا، دبل بار پر اوجو نوړم تر خپل وسا، په خپل ځان باندې آباد په اقتصاد یم، لازله یم خالق حس جوړ کړی، لازله یم خالق حس جوړ کړی، لکه درخت د ګلونو حس شاد یم، او ژوند کوم د ایمان تر چتر لاندې، ژوند کوم د ایمان تر چتر لاندې، بی ایمان ژوند ناشونی وی برباد یم، او دبدبه می د غیرت جهان منلی، دبدبه می د غیرت جهان منلی، د ابدال د تور شرنګ یم جهاد یم، افغانیت باندې کړم یاړ وهاب غیرت، افغانیت باندې کړم یاړ وهاب غیرت، افغانیت باندې منلی هر هیواد یم، زه آزاد یم، زه آزاد یم، زه آزاد یم، آزاد کړی شاغازی له هر فسادم، آزاد کړی شاغازی له هر فسادم،
دبدبه می د غیرت جهان منلې، د ابدال د تورې شړنګ یما جهاد یم. ډېر خپل شعرونه دی عبدالوهاب غیرت صاحب سید چې ډېر مو د پس مرالی گلی دی، خو واقعا چې ډېر خپل شعرونه مرالی گلی دی، نو ډیره ډیره مننه مو کوو او بیا به هم ستاسو د داسې مینې په تمه یو. فاطمه خور افغانستان ته ځو، له خوست ولایت نه ډیر محترم حاجی ثمرګل نیکنام خیل صاحب غږیز پیغام به اورو چې هم پیغام ډیر ښکلی را لېږلی، هم یې پکې شعرونه ویلي دي، نو راځئ چې غوږ شو ورته.
السلام علیکم، زه حاجی ثمر نیکنام خیل د خوست نه تاسې تاجریم، د رادیو ټولو کارکونکو مسؤلونو ته سلامونه وایم، الله دې وکړي چې په ښه وخت کې درته ورسیږي. د محرم غمجنې شپې تیرې شوې د حسین د حسین، ټولو مؤمنانو ته تسلیت وایو او لمانځو یې،
مرګری موږ له سلامو پاتې په نومانو یاد نه کړ ځکه چې وخت نشي بې ځایه ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وایو بعد له دې نه به یو شعر درته ووایو چې شعر یو عذاب د شعر د دې پر اړه تړلی نه ده نو وایي چړونه چې اوبه لري مقام ته نه رسیږي چړونه چې اوبه لري مقام ته نه رسیږي په بل وطن چې اوسي هغه کام ته نه رسیږي د چرګ په شان وزر وهي توکل یې په خوله نه وي د چرګ په شان وزر وهي توکل یې په خوله نه وي اوږدې به ارادې لري یو ګام ته نه رسیږي د ابد ژوندون په تمه خو سترګې بېشي پټې د ابد ژوندون په تمه خو سترګې بېشي پټې بیا تس کال بت بد پات شي کلام ته نه رسیږي تقدیر د الهی ده خپل بخت ورته رسیږي تقدیر د الهی ده خپل بخت ورته رسیږي میګای چې وزر ورکی بیا مخام ته نه رسیږي که په نصیب د جنت شاد او شراب وي که په نصیب د جنت شاد او شراب وي هغه بیا د نشه شراب او جام ته نه رسیږي مغروره چې د قبر په اسپور وي اسمان ګوري مغروره چې د قبر په اسپور وي اسمان ګوري هغه بیا د غریب سړی سلام ته نه رسیږي چې نهر او دریا بر باندې سپور وي ای سمره چې نهر او دریا بر باندې سپور وي ای سمره چې باغوان کوک شي هغه باغ مرام ته نه رسیږي چړونه چې اوبه لري مقام ته نه رسیږي په بل وطن چې اوسي هغه کام ته نه رسیږي وسلام
یو جهان مننه کوو له خپل ګران قدر ورور حاجي صاحب نیکنام خیل انشاءالله تعالی چې همیشه موږ ته داسې ښه پیغامونه ښه شعرونه او ښه مطلبونه را استوي
بالکل دوا هم کوو چې د دوی زوی دی په جیل کې په زندان کې دی او سوزلې وای چې دعا ورته وکړي نو ټولو اوریدونکو نه هم غواړو چې هغه ته دعا وکړي خدای را خلاص کړي
انشاءالله
او خپل کور ته راشي د خیره چې مور او پلار پې خوشاله شي
انشاءالله
فاطمه خور غږیز پیغامونه ختم شو یو ځل بیا به راشو لیکنو ته
بله
کویټې ته ځو ګران ملګري نور احمد فطرت صاحب ډېر ښکلي شعرونه را لېږلي دي وای چې خپل یو ډېر نوی غزل چې در سره شریکوم او هیله ده چې تاسو به پر دغه کلام باندې خپل درانه نظرونه هم ورکړي نو په ګروپ کې هم دغه شعرونه را لېږلي دي او دلته په پروګرام کې شامل اول غواړم وای وای جفا جفا څومره جفا دې وکړه پښتون دې وپلور سودا دې وکړه تش د خپل ځان د ځان لپاره یاره د ځان چاره د ځان دوا دې وکړه او بنگلا موټر خزر روپے او ډالر ډیر څه دې وګټل پیدا دې وکړه او خوله دې خوګه کړه جیب دې ډک ورته حلوا دې ورکړه په مولا دې وکړه او لکه آدم آدم خاکسار ګرځیدم لکه شیطان شیطان هوا دې وکړه او د خپل اوګد خیرن کمیس پلمن د خپل اوګد خیرن کمیس پلمن خولې د پاکې کړې خیرا د وکړه او په عاجزې د کړل لاسونه پورته پر مسله ناسوي دعا د وکړه فطرت فطرت د خاده فطرت 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 د خاده فطرت پزان د کړې دی پما دی وکړه
پزان دی کړی دی پما دی وکړه ډیر زبردست شعرونه مورا لېژلې دی یو جهان مننه کوو ستاسو په قلم او فکر او دغه سي د شعرونو پنځول ان شاء الله تعالی خدای تعالی برکت واچوي او زموږ قدرمن شاعران چې په دغه ګروپ کښته ماجد صاحب دی کولای شي چې خپل نظرونه د دې شعر یا د نورو شعرونو په اړه هم وای په ګروپ
ان شاء الله ان شاء الله فاطمه خور په ګران افغانستان کې په ډیرو سیمو کې او ولایتونو کې ډیر ورانون کې او وژن کې سیلابونه راوتی دي
متاسفانه
او نو ډیر خلکو ته د سر او مال تاوان رسولې دي د چای کورونه ورانټل د چای ساروی اورل او څوک په خپل وجل نو دوا کوي چې الله دې حالات خکی او دغه آفاتونه ټول مسلمانان په تیر بیا ګران افغانستان وساتي او چارواکو ته هم دا توفیق ورکړي چې هغه دغه د چاچې تاوانونه شوی دي هغه ته یو څه ورکړي او دا هغه دغه تاوان کم شي د خیره
ان شاء الله تعالی مجرم د خدای تعالی څخه واړو چې لکه اوس چې افغانستان د ټول نړۍ متاسفانه څخه د ذهنونو څخه یو څه لیرې شوې ده او پاکه شوې ده، د خدای تعالی له پاک قدرت او در څخه لیرې نشي ان شاء الله او خلک ته مرسته ورسول شي
ان شاء الله.
ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي د خپل قران قدر ورور خاورې ذاکر څخه یو څلور بیت شعر ته قدرمنو
اوریدونکو ته
وایي، وایي چې د دې وطن دا ټول نظام مې مخې ته کچکول شي، د دې وطن دا ټول نظام مې مخې ته کچکول شي، چې وینم ګټوري کټوري بچي په لاس کې، چې وینم کټوري د کټوري بچي په لاس کې، مالک دا پوره ده کمیدا ارمان پوره شي، مالک دا پوره ده کمیدا ارمان پوره شي، چی وی دی قلمونه د بچی بچی پلاس
کې، چی وی دی قلمونه د بچی بچی پلاس کې، نو ان شاء الله چې دا ارمان دی پوره شي، زمونږ هم دا ارمان دی چې بچی بچی مو تحصیل کرده شي، تعلیم یافته شي ان شاء الله. او په همدې دعا سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.